علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 3 بجې شوې دي ځاني سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد پاکستان او هند د ویزو په لړ کې د نوې سیستم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر د وسلوالو لخوا د بریدونو په اړه بیان په مدین کې د یوې جنې په سوره کې د ورکولو په حق لا او د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه به هم وره په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه سروي او اقتصادي نړۍ هم لرو خلومړې بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زمون همکار نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان او هندوستان د سفر اسانولو لپاره د ویزې په نوي سیستم رامنځته کولو سلا شوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي ترهګر د عوامي نېشنل پارټۍ د غړو په وژلو سره پارلمنټ ته خپل ملاتړي کسان لیږل غواړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د سکول د ماشومانو د نښه کولو پیښې د ټول قوم زړونه مات کړي. هم د خبرونو تفصیل. پاکستان او هندوستان د دواړو ملکونو ترمنځ د سفر اسانولو لپاره د ویزې په نوي سیستم رامنځته کولو سلا شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون د هند په سر ښار نوي ډیلی کې د خپل هندوستاني سیال سوشل کومار شندي سره پر یو تړون لاسلیک وکړ چې تر مخه به د ویزې ورکولو پروسه اسانه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو او اړیکو زیاتېدو سره د سولې خواته تګ کې ښه پرمختګ شوی دی. په تاریخي لحاظ د رقیبو هیوادونو هندوستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2008 کال کې له هغې وروسته نورې هم پسې خرابې شوې چې د ممبئی په ښار کې د لسو تورونو پاکستاني برید کوونکو لخوا 168 کسان ووژل شول. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو سورای ابدو کې د 15 کلنې جنې د ورکولو د کوشش په تور اته کسان نیولې دي. نیول شو کسانو کې د جنې ولک پلار د نکاح تړون کې مولا او 15 جرګه کون کې شامل دي. د سواد د مدین پولیسو مشر ډی اس پی نوید خان د پیښې پخلی کړي. دواړو خواو د کورنۍ د بدۍ د ختمولو لپاره د دې رښتې بندوبست کړو خو پولیس وایي دا یو غیر قانوني ګام دی. د خیبر پختونخوا نه یو بل خبر دا دی چې د اطلاعاتو وزیر وایي ترهګر د عوامي نېشنل پارټۍ د غړو په وژلو سره پارلمنټ ته خپل ملاتړي کسان لیږل غواړي. په داسې حال کې چې پاکستان کې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی د عوامي نېشنل ګوند پر جلسو او سیاستوالو بریدونه زیات شوي دي. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین مشال لیډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل
مخکې به دی جمهوریت ته اور ته کفر وی نن چې کوم دی نو دی وایي چې زما خلکو خلاف یم چې کوم زمون خلاف دي. دا کیټګرایزیشن چې کوي د دې مطلب چې دی اوس پارلیمنت ته خلک رسول غواړي چې کوم به دهشتګردو دپاره پالیسیا جوړوي دهشتګردو دپاره به استعمالیږي.
د می افتخار حسین په وینا ترهګر د هیچا په ګټه نه دی او هیڅوک دې په دې خوشفهمۍ کې نه اوسیږي. خو پاکستان کې په نورو سیاسي ګوندونو هم وخت په وخت د ترهګرو لخوا بریدونه ترسره شوي دي. د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په یو سکول کې د وژلو شو شلو ماشومانو او شپږو نورو کسانو په نښه کېدو د هغوی د خپلوانو سره خواخوږي ښیي. د جاپان وزیر اعظم یو شی هیکو نو ودا وایي دا یو بې معنا او نه تفهمیدونکی ورانکاری برید دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرس وایي دا د تراژیدۍ نه یوه ډکه پیښه ده او دوی د پیښې د نښه شوو ماشومانو او نورو کسانو د کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم دا پیښه غندي.
د امریکې ملت د دې دردونکي حادثې خپل تاثر او تسلیت وړاندې کړو او هیله مو دا ده چې داسې حوادث هیڅ ځای کې د نړۍ په هیڅ ملت باندې رانس افغانستان خصوصا د داسې حادثو په درد پروت دی چې تقریبا هره ورځ زموږ ټول ملت باندې دا دردونه راځي.
د ولسمشر حامد کرزی غږ مو اورېده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په دې پیښه د ملت زونه مات شوی. د ویل موږ باید د سیاست ته پام ونه کړو او دغه سي دردونکو پیښو د مخنیوي لپاره د ماننه ډک ګامونه پورته کړو. د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي چې پرون وسلوالو د دې ولایت په دوه ولسوالۍ کې پر یو سرحدي چیک پوسټ برید کړی چې پکې دوه پولیس والا زخمي شوي دي. د نورستان امنیه قومندان غلام الله نورستاني وایي چې په برید کوونکو کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنګیالي هم شامل وو چې د ده په وینا د پاکستان له خاورې وراوختي وو او د افغان ځواکونو په دفاعي ډزو کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان په غرایزو لرې پرتو سیمو کې وخت ناوخته د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو تر منځ نښتي کیږي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. په مصر کې د نوي اساسي قانون لپاره نظر پوښتنه یا ریفرندم نن پیل شو. ولسمشر محمد مرسي او د غملا تړکون کې اسلام پاله ډلې وای نوي اساسي قانون به ملک د جمهوریت طرف ته بوزي، خو بل پلو تنقید کون کې چې ورکه لیبرل، سیکولر او عیسویان شامل دي وای چې د نوي اساسي قانون مسوده ډیره زیاته اسلامي ده او حقونه تر پښو لاندې کوي. نن شپږ ویش میلیونه خلک رای ورکوي او په پام کې ده چې پنځه ویش میلیونه نور به راتلونکي اونۍ کې خپل رای استعمال کړي. د نن ورځې ریفرندم په ولایتونو کې ترسره کیږي چې ورکی قاهره او اسکندریه هم شامل دي. په اسکندریه کې د جمعې په ورځ د محمد مرسي پلویانو مخالفو ترمنس نښتي هم شوي وي. په مصر کې نوې آئین د حسن مبارک لره پرزیدو دوه کاله پس مخې ته راځي. د روسیې حکومت د شام په اړه هغه رپورټونه رد کړل چې ګینې د دوی یو سفارتکار ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر واک کنټرول د لاسه ورکوي. پرون د روس سرکاري خبري ایجنسۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال او د منځني ختیځ لپاره د کرملین د ځانګړي استازي میخایل بوګودانف په حواله وویل چې د بشار الاسد د رژیم مخالفین روانه جګړه ګټلی شي، خو د روس د بهرنیو چارو وزارت اوس سپیناوي کې ویلي چې ګودانوف یوازې د شام د اپوزیسیون ډلو د دریز بیانوه. د دوی په وینا روس د شام په اړه خپله تګلاره نه ده بدله کړې. یاد دی چې روس په ملګرو ملتونو کې د بشار الاسد پر رژیم د فشار راوستلو د هڅو مخنیوی کړی او د رپورټونو تر مخه د بشار الاسد رژیم ته وسلې ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه د نجیب عامر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستل شي. په روانه خبرونه کې بواره پاکستان او هند د ویزو په لړ کې د اسانتیاوي ورکولو په لوسنامې عمل درآمد پیل کړي. د امریکا په یو سکول کې د ماشومانو د وجلو د پیښې وروسته ولسمشر اوباما ویلي په دې پیښه د ملت زړه مات شوی، او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي مذهبي ګوندونه دا فکر نه لري چې وسلوال هغې ته څه نه وایي.
لہذا آغا مذہبی خلق چا آغا پا سیاست بان یقین لری او آغا لگ لیبرل دی آغا خلقم نشانه دی خود بی خو پا نمبر نمبر دا کار کول غواړي.
د سواد په مدین کې پولیسو د یوې جینۍ په سوره کې ورکولو په تور اته کسان نیولي، او پونیس پروګرام سروه کې به د پښتني سندرغاړي شکیلا ناز د ژوند او فن په اړه واوري. په روانه خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سروسه اوس د خبرونې لومړی رپورت اړخته. پاکستان او هند د ویزو په لړ کې د اسانتیاو ورکولو نوسلامي باندې عمل درآمد کړي، او د تیرې جمعې پر ورځ د هند حکومت نوی دلی کې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د هند د داخله چارو وزیر سوشیل کمار شندي ملاقاتونه هم کړي دي، او په دې نظام یې د عمل کولو پیل کړی دی. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د پاکستان او هند ترمنځ د ویزو په نوې لوزنامه عمل درآمد وکړې شو چې تر مخه به د دواړو ملکونو اوسیدونکو ته د 15 خارونو د شپږو میاشتو ویزه ورکول شي. د دواړو ملکونو د داخله چارو د وزیرانو وینا ده چې د دې معاهدې وروسته به د دواړو ملکونو ولست تګ را تګ او د غرنګ به تاجرانو ته هم اسانی ترلاسه شي. په دې موقع رحمان ملک وویل
which obviously has been signed. زه ډیر خوشاله یم چې ویزو کې د اسانې کمل وزنامه د وړاندې نه لاسلیک شوې وه، هغه عملی کړې شوه او د دې نه به اولسته ډیره فایده ورسی. دغه رنګ به تجارت ته هم وده ترلاسه شي او د اولسي اړیکو سره سره به د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې هم نور ښه والی راشي.
په دې موقع رحمان ملک زیاته کړه چې د دې معاهدې تر لاندې به د ډېرې مودې ویزا هم ورکولی شي او دغه شان به د 15 کالو مشرانو یا د دې نه زیات عمر مشرانو ته په ایرپورټ ویزه جاری کیږي. او د دین سربیرا غټ تاجران د پولیس ته رپورټ نه هم مستثنا ګرځولې شوې دي او دوی تبا د یو کال ویزا جاری کولې شي. کله چې مشال ریډیو د دې معاهده په حق له سیمه ایزو او بهرنو چارو تزیه کار خادم حسین نو پختل نو نوموړي وویل چې لدینه با نه یوازې اولسي اړیکو ته وده ترلاسه شي، بلکې دا به د دوانو ملکونو اقتصاد کې هم ګټور کردار ولوبوي. د زیاته کړه
دی ورځو کې دوه اهم واقعات داسې شوې دي چې دغه د وجنا د پاکستان او د هند ترمنځ دی اړیکو ډېر لوی امکان موجود دی. یو خدا ده چې په د هند ریاست پاکستان د پاکستان سرمایه کارو ته د اجازت ورکو چې اغلتا سرمایه کاری وکړي. د هغه وجه دا وه چې دلته چونکې د سرمایه کاری کولو رجحان کم شوی دی او د هغې وجه دي چې ولې کم شوی دی، نو که د سرمایه کاری او د تجارت دا رجحان زیات شو زما خیال دی چې دوی ترمنځ چې کومې مسلې دي غټې مسلې دي په هغې هم پرمختګ وشي. زما خیال دی چې دا مثبت عمل دی.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر رحمان ملک دا وخت د هند په سفر دی او د هند د نورو اعلی چارواکو نه سربیره د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره هم ملاقات کړې ده چې ورسره د منطقي د امن او د ویزو د اسانې په لوزنامه باندې خبرې اترې کړې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د یو کس لخوا د 40 ماشومانو په ګډون د 25 کسانو په وجنه د سخت خفګان څرګندونه کړې او نوموړي ویلي دي د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره بامانی ګامونه پورته کول پکار دي. د استرالیا وزیر اعظم، د جاپان وزیر اعظم او د نورو یو شمېر هیوادونو مشرانو له امریکا سره په ورته پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر د دغه هیواد په یو سکول کې د 25 کسانو تر وجل کېدو وروسته ویلي چې دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما دا خبرې وروسته له هغې په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې چې د امریکا د کنیټیکټ ایالت په یوه الیمنټري سکول کې پرون یو هلک ناتار ډزې وکړې او 25 کسان یې وجل چې 40 پکې ماشومان وو. امریکایي ولسمشر په داسې حال کې چې جذباتي او دردېدلې ښکارېده وویل چې د ټول قام زړه مات دی.
The majority of those who died today were children, beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old.
د نن زیاتره وژل شوي کسان ماشومان دي. دا ښکلې ماشومان چې ژوند یې له 50 څخه تر 100 کالو پورې وو، دوی ته لا هم لوی ژوند پروت وو. د زیږون ورځ به یې نمانځلي، لوړې زده کړې به یې کولې، ودونه به یې کول او بیا به د دوی خپل بچي پیدا کېدلې. په دې وژل شوو کې هغه ښوونکي او کسان هم دي چې خپل ژوند یې زموږ د بچو ارمانونو پوره کولو ته وقف کړي وو. نو هم دغه وجه ده چې نن زموږ زړونه مات شوي دي.
Men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today.
اوباما زیاته کړه چې امریکا دا قسمه ډېرې پیښې لیدلې دي.
As a country we have been through this too many times.
د یو ملک په هیڅ موږ داسې قسمه پیښې ډېرې زیاتې لیدلې دي. داسې پیښې د نیوټن په یو سکول کې، د اورګان په یو مارکیټ کې، د ویسکانسن په یو عبادتخانه کې، د کلوراډو په یو سینما کې او هم په شیکاګو په مشرقي سیمه کې شوي. دا زموږ ګاونډ دی او دا ماشومان زموږ ماشومان دي. موږ باید سیاست ته پام ونه کړو او د دغه سي دردونکو پیښو د مخنیوي لپاره بامانی ګامونه واخلو.
We're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this regardless of the politics.
پولیس وايي بریت کونکي 40 کلن ایڈم لینزا وو. نو موړی اول خپل کور کې خپل مور وجله او بیا یې په سکول کې د 25 کسانو تر وجنې وروسته خپل ځان هم وواجه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ولسمشرانو پر پیښه خفګان ښودلې او امریکایانو سره یې خپلې همدردۍ شریکې کړي. د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلارډ ویلي د ولسمشر اوباما او نور امریکایانو په څیر د دوی زړه هم دردېدلې. په استرالیا کې هم په 1996 کال کې دا قسمه پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې یو وطن په تاسمانیا ریاست کې 15 کسان په ډزو وجل. د جاپان وزیر اعظم یوشی کانوډا ولسمشر اوباما ته خپل پیغام کې د خپګان څرګندونه کړې او ویل دي د جاپاني ولس همدردیانې له امریکایانو سره دي. د فلپاین ولسمشر هم له ولسمشر اوباما سره د یو تن لخوا د شپږویشت کسانو په وجنه د خپګان څرګندونه کړې او ویل دي چې د فلپاین خلک د غم په دې وخت کې له امریکایانو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. دا مهال تر یو لک زیات چینایي وګړي په امریکا کې زده کړې کوي. ژینجین نومیتن چې په ټویټر 9.5 لک ملګري لري وایي په امریکا کې هغه مور او پلار چې بچي په سکولونو کې زده کړې کوي ضرور به تر فشار لاندې وي. نوموړی وایي په امریکا کې زیاتره دا قسمه پیښې په سکولونو کې مخې ته راځي، خو پوښتنه دا ده چې دغلته کې د وسلو د خرڅ مخنیوی ولې نه کیږي. دغه رنګ یو بل تن خپل د ټویټر په پاڼه ورکړی دي چې په هالیوډ فلمونو او ویډیو ګیمز کې تشدد د خلکو ذهنونه خراب کړي دي او هغوی ته مرګ جوبله بدکار نه ښکاري. نو همدغه وجه ده چې بیا دا قسمه پیښې مخې ته راځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ری اوس با یو بل رپورٹ ورو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار او حسین ویلی دی وسلوالی ډلې ځکه عوامي نېشنل ګوند او نور سیاسي ګوندونه پنهخه کوي چې پارلیمان ته د خپل خوخي خلکو لیکي او مسبي ګوندونه دي په دې تر وطن کې نه پریوزي چې وسلوال اغیتا ایس نه وای. نور تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې وسلوالي ډلې ځکه عوامي نېشنل ګوند او نور سیاسي جمهوریت پسند ګوندونه پنهخه کوي چې پارلیمان ته وسلوال ګوندونه د خپلې خوښي د خلکو په لیږدولو کې بریا ترلاسه کړي. په دې لړ کې په یو ځانګړي مرکه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
اسفندیار ولی خان په جلسه چکم اټیک شو هغه نه پس دای ترجمان دا ومنل او ورسره دا وی چې ان پی چکم نه بدل ته زموږ ټارګټ ایم کې میات که خو خدل تشتنه مخکې به د جمهوریت ته ووټ ته کفر وي نن چکم دینو دی وای چې زبا خلکو خلاف هم چکم زموږ خلاف دي. دا کټګرایزیشن چې کوي نه دی مطلب چې دی اوس پارلیمنت ته خلک رسول غواړي چې کوم به دشتګردو د پاره پالیسي جوړوي دشتګردو د پاره به استعمالیږي. لہذا دا ډیره خطرناک خبره ده پاکستان لپاره او د ټولې دنیا لپاره.
د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې مذهبي ګوندونه دي په دې غلط فهمۍ کې نه پریوزي چې وسلوال پر هغې بریدونه نه کوي
او دې سره د مذهبي خلک په غلط فهمۍ کې نه پریوزي ځکه چې د قاضي حسین احمد غونټې سړی نه پریږدي. هغه خو ښځه خودکشه پیدا کړې وه او بیا فضل الرحمن غونټې سړی هغه نه پریږدي. لہذا هغه مذهبي خلک چې هغه په سیاست باندې یقین لري او هغه لږ لیبرل دي هغه خلک هم نشانه دي خو دوی خو په نمبر دا کار کول غواړي.
د میا افتخار حسین د دې څرګندونو په لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې سختریزې ډلې د خپل فکر د خورولو لپاره د یری ترهې د لارې هغه خلک پنهخه کوي کوم چې سیاسي علامتونه ګڼل کیږي. د یادونه ورده چې په پاکستان کې د وسلوالو په فعالیتونو کې د نورو سیاسي ګوندونو په نخښه کولو ترڅنګ تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند غړي وژل شوي دي چې شمیره یې د 1450 نه زیاته ښودل کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوث رپورټ تاسو اوریدئ. اوس به یو بل رپورټ وورو. امریکا د پاکستان غواړي چې د عام کھاد یا د سری پیداوار چې په بمونو جوړولو کې هم استعمالیږي په اړه یې مناسب ګامونه واخلي. امریکا وایي دغه بمونه بیا په افغانستان او پاکستان کې دننه د سړک غاړې خخکړل شوو بمی چاودنو سبب ګرځي چې په سلګونو او زرګونو کسان وچني. دا چې په دې لړ کې پاکستان تر اوسه څه کړي دي او د بندې سره خو به یې په زمیندارانو څه اثر ونشي په دې اړه د ملیح امیر ساده تفصیل اورو.
امریکا د زیارت په ورځ له پاکستان غوښتي چې د کیمیایي سرې د پیداوار او خرڅلاو په لړ کې دي نور جدي ګامونه پورته کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د غسره د بمونو په جوړولو کې استعمالیږي چې هم د دې سره په افغانستان کې بهرني پوځیان او ولسی کسان وژل کیږي. دا پاکستان داخلہ چارو وزیر رحمان ملک په اکتوبر کې امریکا ته د دوره پر مهال خپل پلانونه سرګند کړل چې غواړي د آئی ای ڈی یا د سړک غاړې بمونو مخنیوي وشي. پاکستان چې اقتصادي زیاتره په زراعتو تکیه کوي، د دې ګام سره به زمیندارانو باندې خوص اثر ونشي. په اړه د زراعتو یو ماهر ډاکټر عبدالرؤف وایي، که څه هم په بمونو جوړولو کې د امونیم نایټریټ استعمال کیږي، خو زمینداران د دې په ځای بل سره استعمالولی شي.
یوریا شو هغه موږ استعمالوي شو. یوریا مطلب دا چې بیا فارم استعمالوي شي، او لکه دا لګ ایڈوانټیج چې امونیم نایټریټ کوئک ایکشن کې د ریزر چې څنګه واچولې شي نو هغه یو بوټي ته اویلیبل یوریا لګ ډیر ته به خلی کو دا خیر د مسخص خبره نه ده، او لکه مطلب فارمرز یوریا چوي شي دا مسله بني.
دا وخت په کابل کې په دې سره بندیز دی، خو په دا وروستیو کې یو امریکایي چارواکي لیوټیننټ جنرل مایکل باربرو د سینیټ یوې اورېدنې پر مهال ویلي چې کیلشیم امونیم نایټریټ په افغانستان کې 10% نه زیاتو بمی چاودنو کې استعمالیږي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان مجید قرار په دې حق لوای
چې په ځینو سیمو کې بنګا یو ډول سره منع کړی دی، دغه لدا د شي هغه سره د خپل د بزګرو د ژوند لپاره او د خلکو د ژوند لپاره ګواښته، خو د دې ترڅنګ د زراعتي لحاظ هم هغه سره ډیره لازمي سره نه ده. مونږ د دې سره په بدل کې څلور ډوله نورې سرې چې هغه هم خوندي دي، یعنی خلکو ته د خلکو ژوند ته ګواښ نه متوجه کوي، او هم ګټورې سرې دي. دا مو ورته ورپېژندلې دي. په دې کې مونږ مثلا د سپینه سره چې بزګر ورته وایي دا خوندي سره ده، مثلا دوی کارولی شي دغسې دي. دا امونیم فاسفیت سره ده چې
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو سره د هڅې باوجود رابطه ونه شوه. خو د خیبر پختونخوا د زراعت او د شعبې د وزارت ډایریکټر جنرال عبدالرشید خان وایي، د مرکزي حکومت د هدایتو سره سم دوی په امونیم نایټریټ بندیز لګولی دی.
چونکه پټلۍ د سیدې دا د فیډرل ګورنمنت او د سره دي، چې دا د مرکزي حکومت سره دی، دې باندې ډیسیژن اغستو نه غوښته ای سال نو صبې سره نه کم چې د ایکسپلوزیو کې استعمالي کې هغه مونږ بند کړی دا هغه نه شي موږ ته مارکیټ کې نه پېږي. یا بس هغه یو امونیم نایټریټ هغه بازار کې نه استعمالي کې او هغه چیرنو بازار کې شتم نه.
دا سی ویل کیږي چې آی ای ڈی یا بمی مواد سره په پاکستان کې سخت کال سره د پاسه 2000 کسان وژل شوی دي. د کارپوهانو په خبره په دې سره د بندي سره د داسې قسمه بمی چاودنو په مخنیوي کې مرسته کوي شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د خبر پښتونخوا د سوات لری پرته سیمه مدین کې پولیسو 15 کلن ماشومه پسوره کې ورکولو په تور اته کسان نیولې دي، چې پکې د جرګې غړي، نکاح کوونکي ملا او د واده د جینۍ او الک پلاران شامل دي. پولیسو دغه واده ناقانونه ګرځولې دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات لری پرته سیمه مدین شاګرام کې مقامي جرګې د دوو کورنو شخړو ختمول لپاره 15 کلن ماشومه لس کلن هلک ته واده کولو په اطلاع زیو پولیسو اته تنه گرفتار کړی دي. د پولیسو د وینا تر مخه 15 کلن ماشومه نگینا لس کلن هلک جاوید ته واده کیدله، ولې دغه واده ناقانونه دی، او دوی په دغه لړ کې د جرګې 15 تنان کوم مولا چې نکاح کړی د هغه تن او د واده هلک او جنۍ دواړه پلاران گرفتار کړی دي. په دا اړه د مدین پولیس مشر ډی ایس پی نوید خان مشال ریډیو ته وویل،
مسافر دا هغه ته ورکړی ده. قانون چې تاسو دی بدل وي دا جرم دی. په موقع چې پولیس ورسېده وګړي فریدین خو انکار کوي چې موږ داسې کاروي نه ده کړی، خو دا ماشین به په ناس ته نکریزې لګېدلې او د واده شال هم په سر و. پولیس په موقع باندې بیا دا نکاحوان او جرګه ممبران او د دې جمع والا پلاران دا ونیو او د دې خلاف پرچه وکړه او زموږ سره ګرفتار دي.
پولیس وایي چې دواړه ماشومان نگینا او هلک جاوید دوی د حفاظت په توګه ځان سره ساتلی دي، او د کلی مشرانو ته به د امانت په توګه حواله کوي او ملزمان به عدالت ته وړاندې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه سکول نه یو غن راو ورځول پښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
د پاکستان سپریم کورټ د جمعې پر ورځ د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ته د عدالت د سپکاوی نوټس جاری کړی دی. عدالت لخوا ویل شوی چې الطاف حسین د عدالت د قاضیانو په باب له ناسمه ژبه کارولې ده. دا چې د سترې محکمې د دغه نوټس د پاکستان په موجوده سیاسي چارپېچل کې څه اغېز لرلې شي د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د سیاسي او قانوني چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیږلی دی.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین ته محکمې په داسې مهال عدالت ته د سپکاوي نوټس جاری کړی چې لیوې خوا په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پیښې د تیری اوږدې مودې راهسې روانې دي او بلې خوا ته د ټاکنو کمیشن په کراچۍ ښار کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي د دې نه مخکې هم سترې محکمې لوی لوی فیصلې کړې دي او د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټۍ دغه فیصلې منلې دي. نو ځکه خو دا توقع کېدلی شي چې ایم کیو ایم به هم دا روایت برقرار وساتي. په دغه فیصلو کې یوه ډېره اهمه پریکړه د ملک وزیر اعظم ته د توهیني عدالت سزا اورول وو. د همدې سزا په نتیجه کې ټاکلی وزیر اعظم خپل چوکۍ پریښوده او د ملک تر ټولو لوی سیاسي ګوند دغه فیصله ومنله. دغه سیاسي او قانوني روایت زموږ په وړاندې پروت دی. بل خبره دا ده چې ایم کیو ایم د کال 2008 را په دی خوا د سترې محکمې زیاتره فیصلې منلې دي او زه هیله کوم چې یاد ګوند به د عدالت دا حکم هم ومني. د هغه په خبره مخکې هم د عدالت په یو شمېر پریکړو تنقیدونه شوي او د الطاف حسین لخوا په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په حواله د عدالت په پریکړه د نیوکو په زمره کې هغه ته دا نوټس جاری شوی دی او د دې نه دا تاثر هم راولاړېدلی شي چې د عدالت لخوا یو سیاسي ګوند په نښه کیږي. د کراچۍ یونیورسيټي پخوانی استاد او د قانوني چارو کارپوه قادر خان ایډوکیټ وای د عدالت په پریکړه نیوکی کېدلې شي خو د دې لپاره په کارول شوی جبه عدالت د سپکاوی نوټس جاری کوي.
ګوره دا سپریم کورټ اف پاکستان د هغې سره څو موټو د اختیارات دي. دا وګڼي چې د هغې په یو فیصله باندې یو داد شو چې هغه توهین عدالت په زمره کې او هغې تنقید کې داسې جبه استعمال شوه چې هغه توهین عدالت په زمره کې راځي. دا د سپریم کورټ اختیار دی چې هغه د هغې نوټس واخلي چې چا سنټنسري چې وایي تراشل خبرې وضاحت وکړه. ګوره تنقید خو کېږي خو تنقید بې خبره ای لکه دا خو ته نه شي ویلی چې هغې متاثر وو پهله کې چې فیصله رانه.
د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د سترې محکمې لخوا هغه ته په ورکړل شوی نوټس ویلي چې هغه اوس په دې اړه د خپلو قانوني ماهرینو سره مشورې کوي. نوموړي په خپلو پلویانو غږ کړی چې د صبر څخه دې کار واخلي خو د سیاسي چارو کارپوه مظهر عباس بیا وایي که دا خبره نور مخکې لاړه شي نو د کراچۍ ور د مخه خراب صورتحال ورسره نور هم خرابېدلی شي. دی وایي که عدالت الطاف حسین ته د توهیني عدالت سزا اوروي او یا هم د هغه په تقریرونو بندیز لګوي نو د دې څخه په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدلی شي ځکه چې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پلویان په لوی شمېر کې اوسیږي او د داسې سزاګانو ردعمل مخې ته راتلل د توقع څخه لرې خبره نه ده. د یادونې وړ ده چې بېګا شپه هم د کراچۍ ښار په ګڼ شمېر سیمو کې د نامعلومه کسانو لخوا د ډزو او د سورلو دوه بسونو ته د اور اچولو وروسته د کراچۍ ښار ډېرې برخې وتړل شوې او کاروبارونه او پېټرول پمپونه بند شول. د دې ترڅنګ د سیند صوبې په نورو ښارونو حیدرآباد نوابشاه او سکر کې هم د دغه ډول پیښو له امله بېګا سر د ماښامه بازارونه تړل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
سروے چت باغ سبے پست ترخا مت چ
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سرے ندی سدی
دا ہغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3:30 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي او تلستل هم شي. د خبرونه په دویمه برخه کې 219 پروګرامونه سروي او اقتصادي نړۍ هم لرو، خو اوس د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. نو د نجیب عامر نبلند خبرونه واورو.
پاکستان او هندوستان د سفر اسانولو لپاره د ویزې په نوي سیستم رامنځته کولو سلا شوې. د خیبر پختونخوا سوات کې پولیسو سورا یا بدو کې د 15 کلنې جنۍ د ورکولو د کوشش په تور اته کسان نیولې دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي ترهګر د عوامي نېشنل پارټۍ د غړو په وژلو پارلمنت ته خپل ملاتړي کسان لیږل غواړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډون د نړۍ اکثرو مشرانو په امریکا کې پر ماشومانو شوی برید غندلې. بل پلو بارک اوباما وایي دې پیښې د دوی د ملت زړونه مات کړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې پر یو سرحدي چیک پوسټ برید کې 2 پولیس والا زخمیان شوي او په مصر کې د نوي اساسي قانون لپاره نظر پوښتنه پیل شوي.
لن خبرین هم د نجیب عامر نوریدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام سروي. د دې پروګرام قربانا مليها امیرزاده ده او نننی پروګرام کې د پښتني سندرغاړي شکیلا ناز د ژوند او فن په اړه خبرې شوه دي. نو راځي چې وویرو. ستړي مشي د نن لپاره په سروې پروګرام کې د مليحه میر ساده سلامونه منه. په پروګرام کې درته هر کلی وایو. د پښتنو په ټولنه کې داسې ډېری خخ خزینه سندرغاړي راغلي دي چې د موسیقي میدان ته خوې راتل ممکن شي، خو بیا د څه وجوهاتو په بنیاد یا خود فن نه بالکل لاس واخلي، څه پکې یو تختول شي او څه پکې وژل شي. داسې ډېر مثالونه موجود دي چې یو پکې د شکیلا ناز نوم هم شامل دي. نظر لرونکي چې هغه د پښتو موسیقي کې یو لوی نوم ګڼي، د هغې لخوا سندرې پرېښودل پښتو موسیقي لپاره یو لوی نقصان بولي. شمشا ٹی وی سره تعلق لرون کې نزار یوسف زئی په دې حق لوي.
زه خو دا ورمه چې د پښتو په یو دغه ونه لري بدبخت ژوند ده چې کوم سره هغه پولیس کې او ځای مو می هغه ته نه بس دي کوم کاټ نه دی ورشه زمونږ نه چکه کی نو شکل نه زوم یو داسې څنګه ده کړه دې سندري تاسو ورې ده دې اواز تاسو ورې اجر پښتو کوم څه کې څومره کوي دي مو سره حیران پات دا کې واده وکړو د پښتنو په کارون دا بدبختی ده دې پیسو ته په لالچ کې یا د موټرو په لالچ کې یا د یو خجون په لالچ کې اې د پند دنیا نه بهر په دغه پیښور کې چې کوم خلک دې نه سره واده وکړو. عجیب خبر خدای نه چې هغه دې سره واده کوي او سندرغاړي په جدا مشهور شوی تر دې په خوان ته ګوري واده سره کې کوم کله سره واده کې نو مخکې نو سره تاسو هم جوړ تاسو دا سره باټې دې کو کې د واده نه پس به تر پن دنیا نه لا سخه او دا پن کاران هم په پښتو ژبه چې څنګه دی نو دا دې خپل بدبختي ذمہ دار دي چې دوی سره باټې دې لا سخه او شکل نه د پن دنیا څنګه پردار شو هغه باټې دا چې نن چاته یو کړلې دې سره باټې دې کړلې چې په دې نه پس څنګه نو او بل یو خبره ده چې کوه چې په دې واده مو خبر ورته چې تاسو ما شمانو نه خو دا یو څه مونږ لیدل نو اوس چې کله خبره سره مونږ لیدل دا هغه نه پس دا خو دا هیڅ خپل قصور شو نو دا د دې لوی فنکاران دي د پښتو ژبې ډېر دوی کمې خو زموږ د پښتنو فنکارانو دا پوهه دا ذکر پکار ده چې کله دوی پولیس کې مشهور شي نو دا د پریتي خور کې بل اخر کې سمګلران دي کار لپتران دي هغه دا خپل پیسو په زور باندې بیا دا پښتانه فنکاران ما دا چې پښتانه فنکارانو نوم د خبرې چې هغه واده کول نه غوښتل دا کیسه خلکو سره خو مجبور شي دي دا ځواب کې راغلي دي مطلب دا چې غیر غریبانان خلک ته هغه دا غیر زورور خلکو مخنیوي نشي کولای ته نن سوچ وکړه یو خدای چې څنګه نه د فن دنیا په خورو بل خبره ده چې هغه د پښتون قوم پرې خورا چې په یو بل ملک کې شي دا ځان کې هغه ځوان ته وګوري هغه هم دا کسي او کار وکړ او په دې کې ډیر کم خلک داخلې اغه د پن دنیا پر خو دې راو بیا په خپل پیښنه باندې خوشاله دي ما چې صورت زه ډیر په کاران پدې کې پیژنم دا اغه ذاتی ژوند هم ته معلوم دي اغه د پن دې دنیا په سي دې خلکو په سي باقاعده جهاري پریاس کوي
نزار یوسف زیوای شکیلا نه زفن موسیقي سره بلد و زکه چې پلار رو رو خويندې هم فنکارانو نو زکه د فنکارانو د کورنۍ کې پیدا شوی د غجنې لپاره د سندرو میدان تر اتل کوم ګران خبره نه و خو دا غي تک پر اختیار پښتو موسیقي لپاره یو نقصان دي
کورنۍ په دې هنر په دې باندې و چې شکل نه څه څومره خويندې اصل کې په خاور کې پاتې کېدل دا مردانو مو د سواستر د دې تعلق کې د مختلف علاقو سره تعلق خو بیا د چې کله پاتې کېدل په داسې کې خاور کې پاتې کېدل چې هغه د دې په خويندې شکل نه څه څنګه دې هغه خور په دې خان هغه هم ډیره د سندر غالي و وادي او کړ پند دنیا نه لاس واغ چې هغه بل خور اقبال بانو هغه هم ډیره خاص سندر غالي و د پند دنیا نه لاس واغ چې هغه بل خور نه کښو سمینه ناس هغه ډیره لوی فنکار او بیخ آواز ولا خدای ورکړو هغه دې زړه خون ته آواز غاږي هغه چې کوم دې دا خو دې پلاټ چې کوم دې پښمانه نه شو هغه چې کوم دې هغه ډیر لو پنکارو خپل ډیر خبا جبه غوډه او موسیقي به تللا دې به په کور کې خپل هغه تربیت ورکو نو دا پکیل کا قانون دا کوس نو ما غو نوم دې نه نو تر ډیر هغه ډیر لو پنکارو خپل پلان نه تکړه کړي دا ټول خو نو پر یو کوم سندري ویلې په ټلویزیون دنیا کې دا خو په خوده موسیقي کومره لوی تاوان دی او بیا کمپنکار
د پی ٹی وی سره تعلق لرونکو پروڈیوسر او ډایریکټر فرمان الله جان د شکیلا ناز په حق لوای چې ورلې په سر کې سلور آیټمې ورکړي وي
دا د پښتنو سندرغاړو کې جنکو کې دا واحد سندر وا چې په لومړي ځل څنګه ټی وی چلاله د مافل پروګرام ورکړو سلور آیټمونه کړو یو خو دې دې چې ما کو کې هڅه او ګل بشوي دا ګل لباس ته نور مشک او ګل یو یو غزل ویل او دا اعظم صاحب هیڅ په ځنه خوښ په صدمو کې وځي یروسو بیا ما جبین کا زلباش ویل یو لغه ویل خو لوا چې ولو خان ته او سلوره ما ته مال یې
فرمان الله جان وای د شکیلا ناز ډیر خسته आवाज او د غی پشان سندر غاړي نن سبا پیدا کېدل ډیر ګران دي سکه چې کورنه او د پخپل د موسیقي د رموز نه خبر و
اوټ کلاس اوټ کلاس وګوره د ریډیو د پاره سندر غاړي یو شانتي او د ټي وی د پاره بل شانتي ریډیو د پاره صرف پراپر आवाज
پکار دی کوالٹی او د ټلویزیون لپاره چې دونه کوالٹی آواز نه خو چې پرسنلټی یې ډېره ښه ګډ لوکینګ نو شکیل اناز هیز بوت دی پوټینشیل بالا خوب یې هغه کوي الله تعالی هغې له چې دی نو ښایسته هم ورکوه الله تعالی هغې له آواز هم ورکوه بل بیا دا چې کورنۍ نه وه چې ډېر ښه استادان د هغې فکرونو کې پلار یې په خپله ډېر ښایسته هارمونیم پلیئر و ورور یې ډېر ښه ردم پلیئر و خپل د دې خویندې دوه مشران یې چې وینو ډېر اوټ کلاس سینګر فریدا اقبال او د هغې کیریئر چې دی نو هغې کې نو دور چې په خپل دور کې شي واز میچ دی د هغې هېڅ مقابله نه شي کېدی یعنی سچ بیوټیفل پرسنلټی چې دی نو دا پښتنو سینګرانو کې د هر چا نه وه شي ہے
په پښتو موسیقي کې فرزانه هم سندرغاړي وه چې د واده نه پس یې سندرې ویل پرېښودلې بیا سمینه ناز ایمن اداس غزاله جاوید یاسمین ګل او د پولی بلې غاړې تاکل مین او بخ زمینه په هغه نمونو کې شامل دي چې وشل شوې یو سندرغاړي چې د ببلی په نامه یادېږي ته شیوا سندره وویله مزه دلته شپه او کا پاتې شباران دی خو له هغې وروسته وتختول شوه او واده شوه او بله سندره یې رانغله پښتو موسیقار نذیر ګل استاذ د ببلی د لنډ کیریئر په اړه وایي
تقریباً دا سیدا چې لکه یو سنگر یو پختونخوا کې روزي کې او لکه دا سیدا چې نامه پیداو کې نو بیا ورپسې خلک شي نو بیا دا خلک پرې دینه څوک ورته ما سره به واده کې څوک ورته سوي څوک ورته سوي نو مجبور شي بیا هغه ته دمجانه منځانه مې لوي شي هغه به مجبور و واده وکړي ځکه په خیل 1988 کې یو واده شو دا غي معلومات دار دا غي والد صاحب چې کوم یو خپل یو فنکار کورانه نه تعلق لري یو خپل فنکار ته دغه لکه چې څنګه سبا څنګه زماده شاګرد ګلپاړه دا دې والد صاحب هم فنکار دي او هغه والد صاحب هم فنکار وو دې فن سره به تعلق لري هغه نامو ونیرو
نذیر ګل استاد خپل شاګردانو ایمنو داس او غزاله جاوید په وژنه خفقان سرګندولو سره وای ډیر خپه شي کله چې د سندرغاړو سره داسې وشي دا چې ولې د پښتنو ټولنه کې د سندرغاړو بختي مقام ته ورسیږي نزار یوسف زی په حق لوای
او پښتنو ټولنه کې دا لري چې یو پښتانه ډیر زبون چې تنگ نظر هم دی په دیو والا باندې چې خلکو خدا پنکاران خو شي چې دوی نه دی اواز نه متاثر شي دوی شخصیت نه متاثر شي او ټول دنیا کې دوی شهرت نه متاثر شي بیا چې هغه کله هغه سره وادو چې بل دې دیگر دې پنکاران هم ډېر قصور دي کدي پنکارانو د پیسو په کشش کې پر خپل کندا وتلې نه او په خپل خاندان کې یا په خپل کورنۍ کې یا مطلب دې پن پر دنیا کې څه تواده کولې او دا بندیزونه وسره ده نه مننه چې زبر پند دنیا نه تاسو بردار کیږي ما په خپل دل ته کې چې غزال جاوید واپس را نن غزال جاوید جس او هټي رو زات خپوا او هغه دا ما ته وی چې زدا زمونږ په پنکارانو ډیر لوی غلطی چې موږ د تاسو خلکو سره وټی وکړو چې هغه سبا زمونږ د پن په لار کې خرندان جوړ شي نو زه هم چې لکه دې پښتنو پنکارانو لوم په کار دي اول ډیر لوی ذمہ‌داری یو سړی خدا سي نشي راته چې تر سندرو نو اوس لکه پنکاران سندري
نزار یوسفزئی د شکیلا ناز مشهور سندرو ذکر کولو سره وای
آبادی ما سر پتو دس مکا گردی دی دا زمون مرگرے نور البشر نبی سے دا غزل ویلو ډیر خی ویلو او بیس پٹی باری دی لغیو ډیر خ او لیدے نه نشی باران وریږي او د مسافر به هدی گی خپل وړونه دا د شکل ناز او د شکل ناز ار یوسن د شکل ناز د رحمان بابا کوم کلام دی لري اوس د سفومات یادی دی نه یا د خوشحال بابا کوم کلام ویل دی سړي سندرې دی او هغه تاسو ور تاسو د حیران پاتې شي دومره ټول आवाज او زما په یقین باندې د پښتو په موسیقۍ کې چې څومره سندرې غاړي راغلي د ډیرو کمو فنکارانو په आवाज کې هغه خوبای وي چې کوم شکل ناز په आवाज کې الله تعالی غیله ورکړي دی ډیر ښه आवाज ولا خدای ورکړو
د شکل ناز کورنۍ سره تعلق لرونکي سندرغاړي سایمن ناز نن سبا سندرې وای دا وای تروریان وي د دې فن سره تعلق ونو ځکه دې هم سندرې ویل شروع کړې
زما په دې فن کې په سنگر توپ کې چې کم دی نو لکه زما تروریان وي کنه نو زما تروریان دا فن کړی او ابو می وی چې لکه د ابو د خولې خبره چې لکه مونږ خو پیدا شوم نو او ویل چې زما د پلار نه یو کس ویل چې لکه هغه ابو چې کشور به بو چې کم ده کنه لکه هغه مې زموږ رشتہ کې راځي او تروریان مم کړی دي او اوس ټیم ته چې کم ده نو بس یو زما ترو لور د صرف هغه ده او نور لکه زموږ په فن کې داسې څه کوم نشته
د نزار یوسف زئی په خبره شکیلا ناز نن سبا په کینیډا کې د خپل خاوند سره اوسېږي خدا سي اورېدلې دي چې د تکلیفونو نه ډک ژوند کوي او ډیره خوشاله نه ده د شکیلا ناز او پښتو موسیقي کې د یو څو بدبختیانو په اړه تاسو دا پروګرام اوریدلو د پروګرام په اړه موږ سره رائے شریک کړئ د پیغام ریکارډ کولو مشين شمیره ده 00420221212 د بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړم د الله پامن
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے اور دن کو مشال لیڈیو تاثور 19 پروگرام سروے تاثور دا او اس وقت شویدی دا یو بل اخبرونی دا اقتصادی نڑے دا دیخ پرونی کربا پامیر ساحل دے نرازے چو ویرو
اقتصادی نڑے ستړي مشهید اقتصادي نړۍ په خبرونه کې بواوري چې د وریخوم لار کومه لار ده آیا د دې تاریخي لار د بیا ژوندۍ کولو اړتیا شته او کنه وواوري چې د دې لار بیا پیلول به افغانستان ته څومره اقتصادي ګټه ورسوي همدارز آیا په قبایلی سیمو کې د ښه اقتصادي موقعو امکانات شته او آیا د وریخوم لار به پښتنو سیمو ته ګټه ورسوي او کنه د دې پوښتنو ځواب په نننۍ اقتصادي نړۍ کې سیړو لمشال رادیو سره اوسئ په تاریخي توګه د وریښمو لار هغه سوداګریزه لار و چې له افغانستان تیرې ده د دې لار په ذریعه به له افغانستان جنوبي اسیا او چین ته مالونه وړل کېدل په دې وروستیو کالونو کې یو شمېر اقتصاد پوهانو دا نظر ورکړی دی چې دا لار دې بیا ژوندی کړل شي په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز له مشر غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې د دې لار بیا ژوندی کول څه معنا لري دا وایي دا د تاریخي میراث د ژوندي کولو معنا نه لري بلکې د نن ورځې ضرورت دی
د وریښمو د لارې په دې احیا منطق اساسا د نویو اقتصادي تجارتي اړتیاو پر اساس رامنځته شو په دې سیمه کې یعنی دا یوازې د هغه تاریخي میراث د راژوندي کولو
غفور لیوال وای اصل خبر داده چې جنوبی آسیا انرژي ته اړتیا لري او د منځنۍ آسیا هیوادونه هغه شیانو ته ضرورت لري چې په هند او بنگلاديش کې جوړیږي
د جنوبی آسیا صنعتي سیمه د منځنۍ آسیا او د منځنۍ ختیځ انرژي ته شدیده اړتیا لري. همدا اوس لکه د پاکستان او هند هیوادونه تر بنګلادیش او تر د نورو هیوادونو پورې او د منځنۍ آسیا بازارونه هغو تولیداتو ته اړتیا لري چې په جنوبي آسیا کې او په لغنه لرې منطقه کې جوړیږي. یعنی افغانستان د دغو درې واړو حوزو ترمنځ د وصل د حلقې په توګه مطرح دی او هغه ترانزیتي احتیاج چې افغانستان پخوا درلود اوس دو اخیز شوی دی.
په کابل کې د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی وای په اقتصاد کې تر ټولو مهم کار د شیانو انتقال دی او په دې ترڅ کې تر بهر وروسته ځمکنۍ لارې ارزانی دي.
اقتصاد کې نمرنۍ شی او مهم شی دا دی چې هغه انتقالات دي، هغه د اجناس او رسول دي یو منطقې نه بل منطقې ته، او هغه چې هر څومره زر وشي او په کمو مصارفو وشي لومړنی ترانسپورټ چې کم مصارف پکې دي بهر دی، د بهر نه وروسته بیا ریل دی، د ریل نه وروسته بیا موټرې دي. نو دلته خو بهري مسایل نشته دی، اما کېدلی شي چې دا د ورېښمو لاره یو څه به مصرف وغواړي، دي کې هېڅ شک نشته او وخت به هم وغواړي. کېدلی شي چې منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کړي، خصوصا د هند د لوی وچې سره، او د هند محصولات د پاکستان او همدارنګه د ایران د طرفه نه کېدلی شي د خلیج مالونه او په دغه د بهر د لارې نه د کراچۍ او د گوادر او د چابهار د لارې نه انتقالات کېږي.
بل په لوته د قبایلی سیمو پښتونخوا زیاتره اوسیدونکو خلیجی عربو هیوادونو او د پاکستان لوی خارون ته د مزدورۍ لپاره ځي. د دې لوی لامل د پښتنو په سیمو کې د روزګار کمی موقع او د دې سیمې د اقتصادي نظام نشټوالی دی. آیا په پښتونخوا کې اقتصادي امکانات شته او کنه؟ په دې اړه مې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو لکار پو ابراهیم هوتی سره خبرې وکړې. له هوتی مې پښتنه وکړه چې ویل کېږي پښتونخوا او قبایلی سیمې بهر ته لار نه لري، یعنی لینډ لاک دي، نو ځکه اقتصادي نظام خراب یا د نشت برابر دی. آیا همدا وجه ده چې په پښتونخوا کې اقتصادي امکانات نشته او کنه؟ دی وایي دا خبره سمه نه ده، بلکې قبایلی سیمې او بلوچستان له پیړیو راهیسې د سوداګرۍ لار پاتې شوې ده.
دا خو د پاکستانی فوجي حکمران روخ کړی چې بھائی زمونږ څوک جدا نشي، ولې چې سمندر سره نشته نو دی ډوډۍ نه بیا مونږ بیا. دا اصل کې دا د څلورو زرګونو کالونه دا یو لار ده، ولادیواستک نه راواله تر دغه پورې، د ایران د بندر پورې، بیا لاندې کراچۍ بندر پورې، بیا داسې اخوا ترکی ده. نو د دې قبایلی سیمه او د افغانستان چې کوم علاقه ده، او بیا بلوچستان علاقه، دا ټول تړلی دي د تاریخي دور باندې. یو بل سره
په کابل کې د سیمایزو مطالعاتو مرکز مشر غفور لیوال وایي د ترانزیت درې ډوله لارې وي، یوه د ځمکې لاندې، دویمه د ځمکې پر سر، او درېمه لار هوایی وي.
تر ځمکې لاندې ترانزیت د پایپ لاینونو څو لارې دي چې په افغانستان باندې تیریدای شي. یو نمونه ټاپی ده، بل د ځمکې پر سر ده. د ځمکې پر سر ترانزیت مونږ د لویو سړکونو او د ریل پټلیو لارو ته وایو، او که افغانستان وکولی شي د اوسپنو یو پټلۍ په حلقوي بڼه په هیواد کې رامنځته کړي، دغه درې حوزې سره وصلوي، او د دې ګټه به افغانستان ته زخته ډیره وي. دریم ترانزیتي لار چې مونږ هوایی ورته وایو، دا د انرژۍ په تیره بیا د برېښنایي د انرژۍ د انتقال امکان دی چې د افغانستان د فضا څخه تیریدی شي.
غفور لیوال وایي د جنوبي اسیا د انرژۍ څه ضرورت افغانستان هم پوره کولی شي، ځکه چې دا هیواد د اوبو مات بهیر لري.
په خپله افغانستان هم کولی شي یو لوی مقدار انرژي تولید کړي، ځکه چې افغانستان د روانو اوبو مات بهیر لري، او د جغرافي دغه ځانګړنه داسې ده چې افغانستان په خپله کولی شي یو لویه برخه د اوبو برېښنا جوړه کړي، او له همدې شبکې څخه په استفادې سره په خپله هم د برېښنا په صدور لاس پورې کړي.
لیوال وای افغانستان تر ځمک لاندې ډېرې منابع لري. د په وینا کې دا معدنیات تولید او پروسس کړل شي نو دا د افغانستان لپاره ډېره ګټه رسولی شي.
افغانستان په خپل د ډېرو بډایا تر ځمک لاندې منابع او خاوند دی. افغانستان د دغو سرچینو په تولید او پروسس باندې لاس پورې کړي چې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دې ټینګار باید د دې په پروسس وشي. د دغو صدور هم په همدغو لارو کېدلی شي چې زه داسې فکر کوم دا به پخپله د افغانستان لپاره یو لویه ګټه وي. او زه باور لرم چې د ګاونډیو سیاسي وضعیت داسې شو چې دغه لارو څخه استفاده ممکنه شوه، افغانستان به ډیر ژر د آسیا په یو بډای هیواد تبدیل شي.
اکرام هوتی وایي د افغانستان په څیر پښتني او قبایلي سیمې هم ډېرې منابع او اقتصادي امکانات لري. دا وایي اصلا په پښتونخوا کې سم اقتصادي نظام نشته، ځکه چې دا سیمه له ډېر پخوا راهیسې د بحرانونو ښکار پاتې شوې ده.
تر اوسه چونکې دلته کې ډېر لکه جنگونه شوې دي، د فرست افغان کمپین چې کومو د انګریزانو او سیکنډ کمپین او پاکستان ان سیٹلڈ اکانومی اور علاقے کی بھی حقیق بند افغانستان دعوا اور پختون خپل دعوا چدا اور پاکستان بھی زمونگری اور افغانستان تڑتری وغیرہ پدی کے بیا دو ذرا لگا جہاد اور بیا اس 9/11 نہ پس دا ټول یو کڑ کے چند زیادہ جوڑ شویرے چاہیے نہ پس اس طرح گئی نو اوس د دې امکانات کول غواړي.
خان جان الکوزای وای دا سخکاری چې چین د ورېښمو په لار کې ډېره دلچسپي لري او د دې ثبوت د افغانستان په قانونو کې د چین پانګونه ده.
د موږ د چین سره د لارې وصل کوو، د پامیر د لارې نه یا د تاجکستان د لارې نه، نو طبعا د دې ډېر امکانات دي، باید ډېر پیسې مصرف شي او چینایان په خپل قرارداد کې هم چې د امنیت شینه قرارداد کړی د افغانستان سره هم په دې کې متحد شوي دي او هم وزدا ده په شمال په حوزه کې د دوی د نفټ قراردادونه هم د دې گواہی کوي چې دوی خاص علاقه لري په دې منطقه کې چې سرمایه گذاری کوي.
د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال او د اقتصادي چارو کارپو خان جان الکوزای وای په ټوله سیمه کې د اقتصادي فکر پر ځای سیاسي فکر زیات موجود دی او همدا عمل ستونزې پیدا کوي.
دا ستونزې شته، دلته سیاسي فضا ډېره خړه پړه ده او اقتصادی حاکمیت او اقتصادی فکر ډیر کم کیږي، سیاسی فکر زیات کیږي او وزن ډیر ترنګړی دا او موږ ډیرو چالشونو او ډیرو ننګونو سره مخامخ یو. دا منطقه په دې منطقه کې د بې ثباتۍ او د بې اعتمادۍ فضا خوره ده. د هند او پاکستان ترمنځ دغه مشکلات او زمونږ او د پاکستان ترمنځ دغه پرابلم همدارنګه آسیایي میانه په یو بل نظر ګوري چې دلته کوشش کوي چې خپل سرحدات کلک وساتي چې دلته بنیادګیری او نور شیان رانشي. هغوی هم په دغه خاطر باندې هلې ځلې کې د ایران دولت هم هغه د جدا طرز تفکر سره چې د دنیا نه داسې سره په مقابله کې دی، دغه ټولې وجه په نظر کې نیولو سره وده ډېره ترنګړې ده. د دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا د ساده او اسان کار نه دی.
د الکوزي په خبره په افغانستان کې هم په تیرو لسو کالونو کې اقتصاد ته زیاته توجه نه ده ورکړل شوې او د دې وجه په هیواد کې دننه د نورو مسئلو موجودیت دی.
په دغه لسو کالو کې حتی چې په میلیاردونو ډالر رال اساسي پروژو ته توجه ونه شول او موږ لیدوم د سړک نه چې هغه سړکونه بیرته په جنګونو کې دالي خرابېدو په طرف ځي. مونږ یو چینل د وزارت هم بیسي د قلج نن په سپال چې تقریبا د ظاهر خان او داوود خان د وخت هغه کانالونه چې هغه هم اوس د خټو نه ډک شوي دي، چاپا کړي دي. معدن په اعتبار باندې هم دغه شین تجارت هم فقط د یو ضرورت له مخې نه چې هم وغیاتي مصرفیات بدل شو فقط د بل څه دولت هیڅ نه توجه نور مسائل ته حتی نه کړی، د اقتصاد نور اسو ته نه کړی، دغه بخش سره خو خاص رقم نه لري او امکانات هم سره نشته.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر غفور لیوال هم له خان جان الکوزي سره هم نظر دی او وایي اوس مهال خود ورېښمو لار بیا ژوندي کول امکان نه لري، خو که په راتلونکي کې ملي سیاسي او ملي اقتصادي فکر لرونکي حکومتي ډله په افغانستان کې واکمنه وي نو دا کار به وشي. تاسو په نننۍ خبرونه کې واورېدل چې د ورېښمو لار بیا ژوندي کول د افغانستان او د پښتونخوا اقتصاد لپاره ډېر مهم دي، ځکه چې دا لوی لویه سیمه په جغرافیایي توګه په داسې ځای کې پرته ده چې جنوبی آسیا او چین له مرکزی آسیا او نورو هیوادونو سره تړلی شي. له دې سره د اقتصادي نړۍ خپرونه پای ته رسی. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ. په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی. د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
ترکیه یو لستریاش.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان د کوونکو نظر
د دینیز د کړو پڅان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
دا مشال ریډیو دا
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
دا مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 4:30 بجې